په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوي با پرانستلو په هیله اسلام آباد ته رسیدلی او دغه راز د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کړې دي. پاکستان ته د اشرف غنی د سفر په اړه یو ګردی میز هم لرو. دغه راز د ناتو عمومي منشي هم نن یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې افغانستان د دې تړون د لومړیتوبونو په سر کې دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. ملالۍ بشیر دا خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان سولې د پروسې په اړه نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ناټو د لومړیتوبونو په سر کې دی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جی شل سرمشریزه کې د ګډون لپاره جاپان ته رسېدلی دی. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان سولې د پروسې په اړه نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. ولسمشر غنی نن اسلام آباد ته تللی. د دې سفر په نتیجه کې د افغان سولې او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو تمې کېږي. افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په یو ولیدلې او د افغان سولې د پروسې په اړه یې ورسره بحث کړی دی. غنی له عمران خان سره تر لیدو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم ولیدل. پاکستان ویلي چې د افغانستان د ثبات لپاره خپله وسه کوي او د دغه هیواد د ثبات د پاکستان لپاره مهم دی. ولسمشر غنی به دوه ورځې په پاکستان کې وي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ناټو د لومړیتوبونو په سر کې دی. هغه زیاته کړه چې ناټو په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ته ژمن دی او د امریکا په مشرۍ د دغه هیواد د سولې د ټینګښت له هڅو په کلکه ملاتړ کوي. ستولتنبرګ وویل چې د سولې د تامین لپاره بې ساري فرصت رامنځته شوی دی. ده زیاته کړه
We strongly support Ambassador Khalilzad.
دای وای موږ د شاغلی خلیلزاد د هڅو کلک ملاتړ کوو او موږ به په افغانستان کې د وسولایز او د مذاکراتو په نتیجه کې رامنځته شوی حل په خاطر خپل روزنیز او مالی ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو دفاع وزیرانو او شریکانو یې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه بحثونه پیل کړل. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم په دې غونډه کې ګډون کوي. طالبانو تر اوسه د اوربند او افغان حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې رد کړې. طالبانو ته د ناټو دفاع وزیرانو پیغام هم دا دی چې په جګړه کې نسی بریالي کېدای او باید د سولې لار ونیسي. د کندهار په خاګریز ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې څلور پولیس او 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د کندهار د خاګریز امنیه قومندان نظر علي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د خاګریز ولسوالۍ په ډب خاګریز سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. د نظر علي په وینا په دغه جګړه کې چې تر سهاره دوام وکړ څلور پولیس او 15 وسلوال طالبان وژل سوي، دوه پولیس او د دوو قومندانانو په ګډون اته وسلوال طالبان ټپیان سوي دي. وسلوال طالبانو په دغه جګړه کې د 14 پولیسو د وژل کېدو او د یو پولیس د ژوند نیول کېدو ادعا کړې ده. د کاپیسا پولیس په توریستي فعالیتونو کې د لاس درلودو په تور د یو پاکستانی د نیول کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د پولیسو ویاند عبدل شایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ په جنګلي سیمه کې د پاکستاني تبعه له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې نیول سوی دی. ښاغلي شورش زیاته کړه چې له پلټنو وروسته یې له دغه کس څخه پاکستاني اسناد ترلاسه کړي دي. د ده په وینا د کس په افغانستان کې په توریستي فعالیتونو کې لاس درلود. د ملي امنیت عمومي ریاست ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال دوه کسان نیولي چې غوښتل یې نظامي وسلې انتقال کړي. دا کسان د محب الله او نصیب شاه په نوم پیژندل سوي دي. دوی اعتراف کړی چې غوښتل یې د طالبانو یو شمیر وسلې د پېښور له رینګ روډ سیمې څخه په یو بار وړونکي موټر کې کابل ته انتقال کړي او وروسته یې په بغلان او یو شمیر نورو ولایتونو کې د تروریستي فعالیتونو او عامه نظم د اخلال لپاره وکاروي. ملي امنیت ته په لاس ورغلو وسلو او مهماتو کې 3 میله راکټونه، 19 میله خفیه وسلې، 2 لاسي بم ځونکو کې علي 55 مخابرې، 43 ریموټ کنټرول ماينونه، زرګونو مرمۍ او نورې وسلې شامل دي. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جی شل سرمشریزه کې د ګډون لپاره جاپان ته رسیدلی دی. سبا د جیشل هیوادونو دوه ورځنۍ سرمشریزه د جاپان په اوساکا کې پیلېږي. جیشل د شلو لویو صنعتي هیوادونو هغه ګروپ دی چې د نړۍ پر اقتصادي بهیر د مالي بازارونو پر ثبات، لویو پانګونو د خلکو پر وضعیت او ګڼو نور مهمو مسایلو بحث کوي. یا د سرمشریزه به د جمعې او شنبې په ورځو کېږي. د تونس په پلازمینه کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه دوه پولیس افسران ووژل سول. د رسنیو راپور وایي دا یو ځانمرګی برید و چې د پولیسو موټر یې په نښه کړ. په تونس کې په دې وروستیو کلونو کې د سختریزو حملې زیاتې سوې او د ډیری حملو مسؤلیت اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش منلی دی. د 2015 کال په مارچ میاشت کې په تونس کې په باردو موزیم په حمله کې سختریزو د سیلانیانو او پولیسو په ګډون 21 کسان ووژل. او د قزاقستان په جنوبي سیمه ترکستان کې د اریس شار سلګونو اوسیدونکي لارو کوڅو ته راوتلي او له حکومته یې غوښتي چې په دایمي توګه دې د دغه هیواد په نورو برخو کې دوی ته ځای ورکړي. دا وروسته له هغه چې په اریس شار کې د وسلو په یوه ډیپو کې په چاودنو کې درې کسان ووژل سول. په 2009 کال کې هم په اریس شار کې د وسلو په نظامي ډیپو کې مرګونې چاودنې وسوې. د تیرې دوشنبې په ورځ له اریس شار څخه سلګونو کسان په موقتي توګه نورو سیمو ته انتقال سول. د قزاقستان چارواکو ویلي چې له اریس شار انتقال سوي کسانو ته به وروسته له هغه خپلو کورو ته د تګ اجازه ورکړي چې چاودنې ودرېږي او سیمه بیرته پاکه سي. د خبرونو پای.
له ملالۍ بشیر مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. ولانه خبرونه کې به واوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره پاړي کې د نوي باپرانستلو په هیله نن اسلام آباد ته ورسېد. هغې وویل چې چارواکو سره یې کتلي. جمهور ریاست وای غنی په دې دورځني سفر کې پر څو مهمو موضوعاتو خبرې کوي.
دوی اتصال منطقه وی، دوی تجارت، ټول موضوع امنیت بحث او تبادل نظر.
پاکستان د افغانستان د سولې په ټینګښت کې چې دغه هڅې یوې نوې مرحلې ته داخل شوې څه رول لوبولی شي او په دې برخه کې به د افغانستان غوښتنو ته تر څه حده عملي بڼه ورکړي. په دې اړه مو له دوو کارپوهانو سره په یو بحث کې خبرې کړي.
پخوا به چې ولسمشر کرزی ورتي د پاکستان سره به غوښتنه کول چې دا زما مشکل را حل کړي. دا نوې برخورد د ولسمشر غنی دا دی چې اوس پاکستان ته ورځي چې زه ستا مشکل در حلوم.
پاکستان ته د اشرف غنی د سفر په اړه مستاسو نظرونه هم اخیستي.
رئیس جمهور چې زموږ غوښتنه ده چې دا باید مشخص غوښتنی له پاکستان څخه ولري.
په نړیوال موضوعاتو کې په جاپان کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې له حاله مخبرو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ماشومانو لپاره له یونیسف سره ګډه د کور کلی پروګرامونه مه هیروئ. ازادي رادیو او ری په ټوله افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 په صاف او وازی اوریدل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د کڅنګ چې مخکې مو اوریدل افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوي باب پرانستلو په هیله اسلام آباد ته رسیدلې. د افغانستان جمهور ریاست وای افغان ولسمشر په دغه دوه ورځنی سفر کې بر څلورو مهمو مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. سیمه ایز اتصال، د سوداګرۍ، د اړیکو پیاوړتیا، امنیت او دغه راز تر ټولو مهمه د سولې پر موضوع بل پاکستاني چارواکو سره وغږیږي. افغان ولسمشر د ولسمشر په توګه ټاکل کېدو وروسته د دوهم ځل لپاره پاکستان ته ځي. په دې اړه به نور حال سفیر الله ستانکزی واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له شاوخوا څلورو کلونو وروسته نن پاکستان ته تللی دی. له دغه سفره د افغان سولې او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو تمې کېږي. هغه اړیکې چې ډیر وخت له لوړ او ځوړ سره مخامخ سوي دي. افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره یو په یو لیدلی او د افغان سولې د پروسې په اړه بحث ورسره کړی دی. غنی له عمران خان سره تر لیدنې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم ولیدل. تل ویل کېږي چې پاکستان پر طالبان نفوذ لري او افغان حکومت او نړیواله ټولنه هم ورڅخه تمه کوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رښتینې همکاري وکړي. پاکستان ویلي چې د افغانستان د ثبات لپاره خپل وسه کوي او د دغه هیواد ثبات د پاکستان لپاره مهم دی. ولسمشر غنی به دوه ورځې په پاکستان کې وي. د ارګ مانی د بیان لمخه د سولې د پروسې ترڅنګ به سیمایز اتصال سوداګری او ترانزیت هم د دغه خبرو موضوع وي.
ملالای بشیر و چې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه لند معلومات ورکړ، تر اوسه پورې له پاکستانی چارواکو سره من جمله د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د اشرف غنی د وروستۍ لیدنې په باب نور جزئیات رسنیو ته نه دی پیډاګه شوی. خو افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوي باب پرانستلو په هیله اسلام آباد تللی. جمهوری ریاست وایي غنی به په دې دوه ورځني سفر کې پر څلورو مهمو مسایلو سیمیز اتصال د سوداګرۍ پیاوړي کول امنیت او سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي. دا خبره د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وکړه.
روی اتصال منطقه وی، روی تجارت، ټول موضوع امنیت بحث او تبادل نظر
دا د ولسمشر په توګه ټاکل کېدو وروسته پاکستان ته د غنی دوهم سفر دی. پاکستان د افغانستان د سولې په ټینګښت کې چې دغه هڅې یوې نوې مرحلې ته داخل شوي، څه رول لوبولی شي او په دې برخه کې به د افغانستان غوښتنو ته تر څه حده عملي بڼه ورکړي؟ په دې اړه مې مخکې په یو بحث کې د افغانستان او پاکستان د چارو له دوو کارپوهانو یونس فکور او اعجاز خټک سره خبرې وکړې، او لومړی مې له ښاغلي خټک څخه پوښتنه وکړه چې ولسمشر غنی د مخکیني سفر خلاف چې پاکستان ته له رسېدو سره سمې په راولپنډۍ کې د دې هېواد د پوځ له لوی درسې سره کتلي، دازل د پاکستان د سیاسي مشرانو سره ګوري. د افغانستان په وړاندې د پاکستان ستراتیژیک عمق ته په پام آیا د صدر اعظم عمران خان حکومت کولی شي په دغو مهمو مسلو کې په خلاص لاس پریکړه وکړي؟ ښاغلی خټک وویل
داسې ده چې د فوج خپل یو رول دی د پاکستان په پالیسي کې، هغه کو هغه سره رسمي طور باندې ملاو شي کو ملاو نه شي، د فوج رول نه کم شوی دی نه زیات شوی دی. مخکې هغه هلته چې لاړو دغه سره ملاو شوی و، وزیر اعظم سره وخت کې ملاو شوی و، خو ورسره ورسره پنډۍ ته ملاړو او فوج مشر سره ملاو شو. دا د فوج مشر سره نه ملاویږي، او دلته کې به وزیر خارجه سره ملاو شو او وزیر اعظم هم کېدی شي ملاو شي. نو دا خبرې دي، خو پاکستان یو خاص پالیسي ده، هغې کې څه خاص فرق ما ته نه ښکاري فی الحال. اوس څومره فرق به راځي روغه چې به څومره دغه کوي، دواړه خبر اصل خبره دا ده چې دواړه ملکونه په دې پوه دي چې تر څو پورې دوی خپل کې خبرې نه سمې کړي دا مسله نه حل کړي، او هغې کې څومره فرق دی دی باندې سوچ پکار دی.
خټک صاحب
پاکستان کې فوج څومره رول کوي هغه ټول ته پته ده.
خټک صاحب اوس د سولې موضوع ډېر هات شوی، یعنی تقریبا د چارواکو له وروستیو څرګندونو ښکاري چې یوې نوې مرحلې ته داخله شوی، پاکستان هم د سولې په پروسه کې مهم لوبغاړی بلل کېږي. څه فکر کوئ چې پاکستان په دې برخه کې دازل عملي همکاري ته چمتو ده له افغانستان سره؟
دا خو وخت کوي وړي جی روغ نه د پاکستان مخکین کار شو نو اوس کوي روغ څنګه روغ خبره دادا روغ کې به د پاکستان افغانستان نه تمې دي، ا دې افغانستان په ګټه دي کونی دي ګډه به افغانستان ګوز هغه کې ډېر مختلف سوزونه دي الته دي افغانستان پاکستان کې افغانستان ته ګوري د انډیا په نظر کې خپل انډیا سره چې ای بھارت سره هند سره کوم جګړه ده هغه په نظر کې او هغه افغانستان مسله دا ده چې افغانستان وي زړه آزاد ملک مما هند سره تعلق دی کوم کې سره دی کوم کې سره دی دی کې پاکستان کا نشتا
بل
دا ټول خبرې دی په دې باندې نو دی کې پاکستان به څومره دینه مخکزي دا اصل سوال دی.
بله خټک صاحب
نور افغانستان کې دی.
مله مننه خټک صاحب. فکور صاحب د خټک صاحب له څرګندونو داسې ښکاري چې پاکستان د سولې په برخه کې له افغانستان سره د همکارۍ په برخه کې نور اندېښنې لري. د هند یادونه وکړه، د کشمیر یادونه وکړه، آیا بل اخر دې مرحله ته تر اوسه پورې پاکستان نه رسیدلی چې کچیر د نور مسایل وي خو ته پریک دی او د افغانستان په تیر بیا په اوسنۍ دغه لانجه کې چې د مختلفو لورو څخه ورڅخه غوښتنه کیږي چې باید عملي اقدامات وکړي، خپل ژمنو ته عملي بڼه ورکړي، ایا فکر نه کوي چې بل اخر پاکستان دغه مرحله ته رسیدلی د افغانستان غوښتنې به ومني؟
زه فکر کوم د یوې خوا د ټول نړۍ او منطقې سترګې او غږ په دې دي چې په افغانستان کې سوله د ټولو په ګټه ده او ګوته پاکستان ته نیول کیږي. او تاسو د وزیر خارجه د امریکا صحبت وکړي، هغه هم په ډاګه وویل چې د پاکستان نقش ډېر مهم دی او پاکستان باید عملی قدمونه واخلي. نو زه فکر کوم د پاکستان عنوي سیاست دا و چې د افغانستان سره د سولې د مرستې شرط دا ژول چې د کشمیر مسله د هند سره باید حل. د وزیر خارجه صحبت کله چې دا د کار به کار سی افغانان ته ورغلی و دول موږ اون استراتیژیک نه وارو موږ پالیسی بدلو د افغانستان په باب نو زه فکر کوم د یوې خوا پاکستان په ډیر سخت اقتصادي مشکل اخته دی د خپل پوز بودیجه نه سي برابر ولای د چین سره د سیپک لار او سرمایه گذاری باندې چې حساب کړی وو چین مغه وزندول کز موږ د میسي نه کې تجارت د افغانستان سره نږدې دی چې تر نیمایي و صفر ته ورنږدې سي د اسیا مې نه سره د غفي چین د افغانستان د لارې راځي د انرژي په پرابلم اخته دی او بل ضربه دا ده چې د اسیا مې نه او تاجکستان او ایران با کیفیت مالونه د افغانستان د لارې قاچاق دی پاکستان ته چې دایم پاکستان ته لوزر باور کړي او په لاور کې د خپل تجارت کوي چې دا د اشرف غنی د لاس دا د اشرف غنی د لاس نو اوس یو مشهور خبره د زفتر کوم اشرف غنی په خوا به چې ولسمشر کرزی ورتي د پاکستان سبي غوښتنه کول چې دا زما مشکل را حل کړي دا نوې برخورد د ولسمشر غنی د دې چې اوس پاکستان ته ورځي چې زه ستاسو مشکل در حلوم خو ستاسو مشکل چې دی انرژي نه لري د افغانستان د لارې باید را انتقال شي تجارت کې اسیا یې نه ته د افغانستان د لارې ورسي د بولدک څخه بلار ترانزیت کښکو تر ترکمنستان تر سرحد د تجارت وکیږي نو زه فکر کوم چې دی د دې د پاره ورغلی دی چې دوی ته وایي ستا پرابلمونه در حلوم خو په اخر کې دا پرابلمونه حل د تجارت د منطقوي اتصال دا خو په امنیت پورې اړه لري نو امنیت هم باید تامین کړو زه فکر کوم چې پاکستان تر فشار لاندې دی او دا ځلی به زما وړاندوینه دا ده چې پاکستان به د خپل ولس د وضع د بهبود لپاره د افغانستان سره ودینو لومړی قدم کې تجارتي وکړي ته ورسیږي چې هغه تجارتي وکړه بیا د امنیت تامین ته ضرورت لري او امنیت تامین د طالبان باید د سولې مذاکرات ته حاضر کړي
دغه د سولې په اړه ورسته یو څرګندونه ته په پام سره چې له مختلفو لورو ډیره هیلمندي خودل کیږي چې خای په څو میاشتو کې له طالبانو سره سوله وشي پاکستان باندې ورسته یو فشارونه ته په پام سره فکر کوي چې بل اخره پاکستان به هم له خپل هغه دریس څخه په استفادې چې دوی ویل کیږي پر طالبانو ډیر نفوذ لري په دې برخه کې یو مهم رول ولوبوي
زه فکر کوم چې د مخم د خټک سره پښتنه وکړل چې اشرف غنی یو ځلې سفر وکړي او هغه سفر یې فرق درلودي په دې چې اشرف غنی ورغلی وو د نظامیانو هغه مسلط فکر چې په افغانستان کې وجود لري چې ټول کار په نظامیانو پورې اړه لري د دوی څخه غوښتنه وکړي چې سوله تامین کړي اما خپل یې څه نه درلودي چې څه شي درکوم اوس چې پاکستان سخت پر ګوندو شوی دی د بلې خوا څخه افغان پوځیانو په د درې څلور میاشت کې سخت واري پر طالبانو کړی دی او د ناتو د ریس د پرون خبره چې طالبانو په جنگ نه سي ګټلې دا د طالبانو ځپل او د پاکستان اقتصادي امنیتي مشکل به د دې سبب سي چې نظامیان به یو څه اختیار ورکړي د خپل ملکانو ته هغه دا چې د افغانستان اقتصادي پروژې ترانزیتي لار د اوبو مسله د ترانزیت مسله د تجارت مسله به حل شي او په ځمن کې اشرف غنی ورته وایي چې نو ګوادر تم لار راکه زما امید دا دی چې دا د پاکستانیان د خپل ولس د سیګنی د پاره د اقتصاد د تقویه د پاره به دغه جګړیز سلا چې دوی ته تاوان رسولي د طالبانو حمایا دا به په سوله راولی د افغانستان د حکومت سره به پر د مذاکرې پر میز کې
ډیر مننه پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه د افغانستان او پاکستان د چارو دوه کارپوهان یونس افکور او اجاز اټکو خټکو چې ام پی ډی اړه خپل نظر سره شریک او افغان ولسمشر پات له تباندې څلورو کلونو وروسته د دوهم ځل لپاره پاکستان ته تللی هغه هیواد چې ویل کیږي د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي افغان ولسمشر مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی وو او بیا وروسته هم د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره لیدلی تر اوسه پورې له عمران خان سره د اشرف غنی د سفر د خبرو کول نور جزئیات نه دی پډاګه شوی پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه مو ستاسو نظرونه هم اخیستي او روسي ورته خبرو
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونړ په چپه دره کې چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو او د داعش د غړو ترمنځ د جګړو ډګر راپورونه ورکول کېږي چې حالات بیا ترنګلی دي. د دوړو ډلو په منځ کې ولسم راګیر دی. د ازادي راډیو خبریال وایي دواړه خواوې خلکو ته اجازه نه ورکوي چې له سیمې کډه بهر کړي. روحلا انوري نور تفصیل اوروي.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې د نوم خودلو څخه ډډه کوله ازادي راډیو ته ویل چې د چپی درې اړوند دیګل او نور ساحو کې وسلوال طالبان او د داعش اسلامي دولت پوري تړلي وسلوال یو بلته په مورچو کې ناشتي او په تیر څورزو کې څو ځله جګړه هم کړې دي چې په کې زیاتو کسانو ته مرګ جوړه او وخت ده او جسدونه یې نور زینو ته په موټرو کې انتقالېږي.
تدریج کسان ته کې مشوي دي او زخمیان هم شته چې څو جنازې منګول دي یا مړی منګول دي چې په عمومي سړک باندې چټه او نور ولایتونو ته د نور ولایتونو انتقال کړل ویول.
هغه وې د دواړو وسلوالو ډلو واک لاندې سیمو کې په زرګونه کورنۍ راګيري دي او هیڅ اړخ عام خلکو ته لغپل کورونو او کلیو د وټلو اجازه نه ورکوي.
طالبان د دیګل درې څخه خلکو ته اجازه نه ورکوي چې کته ووزی او د چپ درې خلکو ته د شین اجازه نه ورکوي چې ووزی امن ته وته. نو په کوم چې د دې په کوم مقصد چې یاد دره دی خالی نشي یا د خپل ډال په استفاده به دغه کار خلک په ځای ته مشکلات ګرځي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په چپ دره او یو شمیر نور سیمو کې د داعش او وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. دواړه خواوې تلفات هم لري او کوم وسلوال چې پکې وژل شوی د هغوی جسدونه د افغانستان میشتې لخوا خپل کورنۍ ته رسول کیږي.
دواړه خواوې ډېر درنه تلفات لري. جګړه په خپل قوت روانه ده. سره میاست لیمړي خپل نوڅاو ته انتقال کړي. دا نړیوال معیارونه دي. هغه څوک چې ولوب کوم مقابل لري وي د تا دښمن ارخوي یا موږ په ثاني ارزښتونه اسلامي ارزښتونه امداد چې مړي خاص مراسم چې اسلامي ارزښتونه پیری کراتي د دې کورنوي ته انتقال شوی دی.
تر اوسه وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې په کونړ کې د روانو جګړو په اړه څه نه دی ویلي. د یادونې وړ ده چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې څخه د کونړ چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ حالات ترنګلي دي چې تر اوسه پکې په لزګونه کسان وژل شوي او ټپین شوي او په زرګونه کورنۍ د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
او سمیو نړیواله موضوع سبا په جاپان کې دی. جی شل هیوادونو د ورځنی سرمشري ز پیلېږي. جی شل د شلولو صنعتي هیوادونو هغه ګروپ ته ډله ده چې د نړۍ پر اقتصادي بهیر د مالی بازارونو په ثبات لوی پنګونو د خلکو د وضعیت او ګڼ نورو مهمو موضوعاتو باندې بحث پکې کیږي. سفیر لاستانیزی ایم په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د جیشل یا د شلو لویو صنعتي هیوادونو سرمشریزه دا وار د جاپان په کوربتو په اوساکا ښار کې په یو مصنوعي ټاپو کې ترسره کیږي. د نړۍ اکثر مشران له غیر لید امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ، د هند رئیس نریندرا مودي، د چین ولسمشر شي جن پینګ، د برازیل ولسمشر جایر بولسانارو او ځینې نور وختي ورسېدلي. په دې سرمشریزه کې چې جمعه او شنبه دوام کوي په لوی اقتصادي پنګونو د چین او امریکا ترمنځ تجارتي جګړې او غیزې د تیلو د بای کنټرول د اقلیم د ککولو لپاره د هیوادونو ترمنځ کړکیچ او له سمندرونو د پلاستیک درټولولو پر مسلو بحث کیږي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه پرونو ویل د هیلمند چې د جیشل سرمشریزه ګډونوال مشران د آزاد سوداګرۍ د نوښتونو په اساس د نړۍ د اقتصاد چلولو، ډیجیټل اقتصاد لپاره د قوانینو د ټاکلو، چاپیریال او ګڼنور موضوعګانو په اړه تعهدات وخی او د مخالفتونو پر ځای سره جوړ شي. شینزو آبه هم دار اصل وخدل چې امریکا او چین په خپلو کې تجارتي جګړې او مخالفت ته د حل لار ولټوي. آبه په اقتصادي مسایلو سربېره سیاسي او تاوده مسایل هم یاد کړل چې له غېډلې هغه په نړیوالو غوږ وکړ. منځنی ختیس کې د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي، چیرته چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې خپل اوج ته رسیدلی. د جیشل سرمشریزې یو مهم ګډونوال متحده ایالتونه دي او اکثری لوی مسلې هم ورپورې تړلې دي. د چین او امریکا ترمنځ تجارتي جنگ چې د سرمشریزې یو مهمه برخه ده، د ډونالډ ټرمپ او د چین د ولسمشر شي جن پینګ په جلاناسته کې چې د شنبه ده تر بحث لاندې نیول کېږي. امریکا په چین باندې مالیات زیات کړي چې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي جګړې زور اخیسته. د چین په لویو شرکتونو له هغې ډلې هواوی ټکنالوژیکي شرکت د امریکا بندیزونه د دغو بندیزونو یوه برخه ده. په وارداتي مالونو باندې ټکس هم د دغو لانجو یو بله برخه جوړوي. د اقتصادي مسایلو ترڅنګ مهم سیاسي مسایل او په خاص توګه منځني ختیځ او ایران کې د لانجې د مشرانو په بحثونو کې یادېږي. روسیې ویلي ټرمپ او پوتین به د جمعې په ماسپښین د یو ساعت لپاره سره کښېني. دوی د وسلو د کنټرول او منځني ختیځ مسایل سره شار بي. روسیه د وسلو د کنټرول د ځینو تړونو د سرغړاوي په اړه تورنه ده، خو ترڅنګ یې تر ډیره د ایران په وړاندې د امریکا د سیاستونو پر ضد ده. په وروستیو کې د امریکا او ایران کړکیچ ځکه اوج ته ورسید چې ایران د امریکا یوه بې پیلوټ الوتکه نسکوره کړه او امریکا یې هم په بدل کې په دغه هیواد اقتصادي بندیزونه ولګول.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادی رادیو، د آزادی رادیو له ویبپاڼه او فیسبوک څخه تازه معلومات واورئ، ووینئ او ولولئ.
د انګلستان په مانچستر کې د هند او ویست انډیز د کرکټ د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د ازادي راډیو خبریال وصل وصال هم هلته ده. وصال صاحب، لوبه څنګه مخته ځي؟
مغالی کې ډېر زیات منډه ده. افغانستان په وړاندې جوړې شوې درې وطن دي مونږ نه هندي موبایل څه هم څه پېل نه لرلې. یو څه نه څه لیس منډه کړې څلور نو غاړي او شوي دې ډېر څورونه نو به تر شوې ده. اوس مهال د دوی غوتو په ونه کې ایم اس دونی او راټولې چې یو په فنه کې څنګه یو څه نه کې څنګه ور ډېر سره باندې او دوی کولای شي چې سره نو بولا یو څه هدف ور وسی. نو څنګه چې دغه ډول چلوي چې تر دې مهال نو څه څنګه د ضرورت نه جتر چلے بینی دی افغانستان متری کرے مہانہ کومامات ہم درسره لیکن ہندوستان دغلو دی بیٹھی دغه د گروپ د سر پالیسی او دی بہت ونی کی چبل گاؤں ته چلی شي.
وسال صاحب کپ لندر راتو اچ دی افغانستان د کرکٹ ټیم بل لو بل پاکستان سره د تیارې ورته نیولې دی لو بیت.
بل افغان نو دل دی سره سره د مانچ سپنتم جنات پن کړی دی ما د لوګل منیجر نور مشمول سره خبرې وکړي. دغه چې د پاکستان په وړاندې لوګو دې ته ډېر ځات مهمه ده او دغه غاړي پوره خاري او کوشش کوي چې پکې هم غوي او ما د دې سره میدان ته لاړ شي او دغه لوګو کې بریا خپل کړی. پاکستان په وړاندې نو لیور صاحب مینوالو ته هم ډېر مهمه ای او ډېر مینوال به هم میدان ته راځي چې پاکستان په وړاندې افغان لوګو له لوبو وګوري. او د دوه هیوادونو ترمنځ دغه لوبه په زړه پورې به وي او افغان لوګو ته نورې څه تیاری شي نه ولري.
ډیر مننه د ازادي راډیو خبریال وصل وصال چې د انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام د نننۍ لوبې او د افغانستان ټیم د راتلونکي لوبې په باب نور معلومات را سره شریکول. د راتلونکي شنبې په ورځ د پاکستان او افغانستان د ټیمونو ترمنځ لوبه ده، خو پاکستان ته بیا هم موضوع زو. البته اشرف غنی افغان ولسمشر نن هغه هیواد ته تللی، له چارواکو سره هم خبرې کوي د نور موضوعات ترڅنګ په تیر بیا د سولې په اړه. د کابل له څو تنو خاریانو سره غږېدلی یو چې دوی له افغان ولسمشر له دغه سفره څومره تمه د سولې لري.
ستاسو له پیغامونو نه
نمې اجمل اندل ته رئیس جمهور سفر په هر صورت کې لازمی ده. سکه دښمنی کدوسی سره رئیس جمهور باید ور سره لیدنو کې څو نتایج عملی معلوم شي. سکه دښمن تصمیمونه لري عملا د خپل سترګو ویني او رئیس جمهور چې موږ غوښتنه ده د سدای باید مشخصه غوښتنه له پاکستان څخه ولري. شماروار هغه د پاکستان دولت ته کومیس کیږي او لوغو څخه وغوړي چې هغه په نظر کې ونیسي څو خپل مداخله باندې او افغانستان د سولې په خپل کومک او عملی کار وکړي.
زه زمانم شکر الله دے دا سفر خو ان شاء الله ډیر مطمئن او د خو پایمړ ګرځي ان شاء الله خسرب دون دا هغه خلق خپل خبره ولاړ نه دي مونږ اصلا اخلاص سره کوه خلق اخلاص ولا خلق نه دي مونږ سره د خپل اطمینان لاړ شو هغه پالیسی هغه شان نه چلی چې کومه پکار ده دا سفر تک سید اشرف غنی صاحب بتلی خود هغه هیڅ پیدا نه کوي ځکه چې هغه ما خپل کار کوي چې دا خوښه ده
زمانم محمد سعید دی د ولسمشر سفر ته خو توقعات به زیات ان شاء الله خو د الله نه امید دی چې ان شاء الله یو سرسره سري سوله به راشي ان شاء الله توقعات خو ډیر دي او امید دی چې ان شاء الله سفر یې بهتر وي او ښه وي د نورو سفرونو به ان شاء الله تفاوت هم لري لکه مخکې چې کوم سفرونه شوي بې نتیجې وي څنګه اوس موږ الحمدلله افغانستان داسې یو ملک ګورو چې سیاسي او په سیاست کې ښکیل او د ولسمشر دغه کومه ولسمشري چې فعلاً ده او د دې لاسته راوړنې موږ ستایو امید دی چې انشاءالله سوله به راشي او خیر ته
د کابل څو تنه ښاریانو چې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه خپل نظر سره شریکه او د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو په څلور نیمو بجو یوه دقیقه هم اوښتې ملالۍ بشیر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کوي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان سولې د پروسې په اړه نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت د ناټو د لومړیتوبونو په سر کې دی د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې څلور پولیس او 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد نن په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل د کاپیسا پولیس په توریستي فعالیتونو کې د لاس درلودو په تور د یوه پاکستاني د نیول کېدو خبر ورکوي د ملي امنیت عمومي ریاست ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال دوه کسان نیولي چې غوښتل یې نظامي وسلې انتقال کړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جیشل سرمشریزه کې د ګډون لپاره جاپان ته رسېدلی دی د تونس په پلازمینه کې په بمي چاودنه کې لږ تر لږه دوه پولیس افسران وژل سوي دي او د قزاقستان په جنوبي سیمه ترکستان کې د آریس ښار سلګونو اوسېدونکي لارو کوڅو ته راووتل او له حکومته یې وغوښتل چې په دایمي توګه دې د دغه هیواد په نورو برخو کې دوی ته ځای ورکړي
او مخکې له دې چې دوه اونیزو خپرونو ته وار ورسیږي ناجیه صفایی سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د غزنی د بایسکل ځغلونې لوبډله نن د سولې له پیغام سره کابل ته راورسېده د بدن روزنې د ریاست ویان عارف فیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د بدن روزنې عمومي ریاست رئیس ډاکټر حفیظ الله ولی رحیمی د سولې په برخه کې د ورزش رول د پام وړ یاد کړ او د دغو لوبغاړو احساسي د قدر وړ وګڼه ټاکل شوې چې د بایسکل ځغلونې دغه لوبډله له کابل وروسته د هیواد شمالي ولایتونو ته ولاړه شي د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د شلو ولایتونو ترمنځ د درېمې درجې کرکټ 50 اوریزو سیالیو په لړ کې نن بغلان او سمنګان سره مخامخ شوې د سمنګان لوبډلې په 200 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 133 منډې وکړې په دغه لوبه کې بیا بغلان په 9 وکټو بریا ترلاسه کړه د ولایتونو ترمنځ د لوبو د پیلدو هدف د کرکټ د لوبې وده او پرمختګ خودل شوی او د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې د مهال هند او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده ویسټ انډیز له شپږو لوبو یوازې درې امتیاز لري که چیرته هند دا مسابقه وګټله نو نیمه پای لوبې ته یې تګ حتمي کیږي د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې بیا پاکستان نیوزیلند ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه له دې سره نیمه پای لوبې ته د پاکستاني لوبډلې د ورتګ هیلې هم ډېرې شوې پاکستان له اوو لوبو اوو امتیاز لري او دوه لوبې پاتې دي که چېرته راتلونکي دوه لوبې وګټي او انګلستان له خپلو پاتې دوه لوبو څخه یوه بایلي نو په دې ډول به پاکستان سیمی فاینل ته ووځي امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین پارزښت خبرې کوو. ولی یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان ته واکسین نه کوي.
درې دانې مې نه دی واکسین کړی، نه پوهېدو دا پنځه دانو نور مې واکسین کړی. بیخي بې دماغ دی، بل کم دی، داسې ډنګر ډنګر وچ کلکسین نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډېرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پیل کې د یو ماشوم او کورنیو خبرې اورو، بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامې روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسؤول ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدلې ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نري رنج، تورې ټوخلې، تور زیړي، تیتانوس، فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروري خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اکله دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سي مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکو ملالۍ وایي چې دا 8 ماشومان لري، له هغو څخه 3 تنه دا چې په سیمه کې سي مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نوري خبرې لږ خبرو
مخکې مینا کول نه پوهېدو، دلته چرال وس په واکسین باندې پوهېږو، وس واکسین وو زنه پوهېدم، بیا خلک راتول چې دا غوې سو واکسین کړه سلوختي چې پروسه وي مې واکسین مې کوي، بیا ول چې د درو میاشتې سو بیا یې راوړ، بیا ول چې د نو میاشتې سو بیا یې راول، بیا مې دا درې واکسین ورته کړی دی، نور مې نه دی ورته کړی. درې دانې مې نه دی واکسین کړی، نه پوهېدو دا پنځه دانو نور مې واکسین کړی.
هغه دې نه دی واکسین کړی، اوس څه مشکل لري؟
بیخي بې دماغ دی، بل رقم دی.
څه رقم بې دماغ دی؟
دا چې خبر ورته وکړم دا خبره نه مني، بیا زه موام داسې وامه چې په ول نه یې.
څومره مریضیږي داسې نه دي واکسین کړي؟
داسې ډنګر ډنګر وچ کلکسین نه چاغېږي نه سمېږي. بس بل رقم
داسې واکسین کړي دي نه دي؟
او چې دا واکسین کړی مې نه دي. دلته بیا کلینیکان راغله او دا واکسین راته شول چې دا ماخومان واکسین کوي، بیا یې کارتونه راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي، دا چې دی دار مرض دی دا واکسین. بیا پوه شو
د عامې روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. که چیرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولی شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکله وایي
چې پیدا سي اول ورته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو، بیا نو تر یو کال پر واکسین کوو، بیا یو کال چې تیر سي بیا واکسین نه کوي، بیا وایي بل لس میاشتې کوي که په یو کال کوي بیا واکسین کوي. واکسین مشکو واغه زاره ودا کارت ورته پروت
ایت په نظر دا واکسین څه فائدہ لري؟
خلک وایي چې فائدہ لري، زهر مرز وای باج دي څه وای د شری د کوي نور کوسک چې دي د نور مرزونه چې دي وای دا اوسه فائدہ کوي دا واکسین
دې هم دی لپاره واکسین کوي.
هغه دې دا پر واکسین کوي
ایت په منطقه کې د کسان ست خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی؟
نه زه کړی زمو کورنیس مو سره خټول کړی
د څوک نه ست واکسین نه کوي؟
نه واکسین نو کوي ټول کوي، ولی نه کوي ټول دنیا کوي.
تر اوسه خپل دې واکسین فائدہ لیدل ده؟
خپل د وطن څخه پر اساس درته رالو، ما 15 پیری واکسین وکړ، ما خپل واکسین مې وکړ، بیا دا نو څه نه دی کړی. ها واکسین خو کو خلک وای واکسین شته پولیو ورکوي، واکسین ورکوي ځینې وای شته ځینې وای نه دي شته نه دي، دا څه خلک وای
خپل څه وای
ډاکټران وای چې څه ده ځینې خلک بیا وای دا تر خلک وای یا چې واکسین مکوي څه نه دي. سر خبرې اره وکړي خپل دغه کوشش کوي
خپل زړه نه ارڅوک غږیږي.
او کله دلته راځي واکسین غوالم راځي پولیو غوالم راځي کښان چې دی واکسین ټیم چې پرځ بیا ورې کلینیک ته ورې ډاکټر ته ورې واکسین کوي.
هغه ماشومان چې په خبره پویږي او ګرځي هغه له واکسین څخه زکه تختی چې وای د ستنې لګولو پر وخت درد احساسوي. خو وکلنې مریم چې نوې واکسین کړای وای چې دا خوګ نشوه
کلینیک ته ډاکټر
کلینیک ته لاړې. ښه چې واکسین درته وکړ کنه بیا د لاس درد وکړ
درته کیسه
تر اوسه دې څو واکسینه کړي؟
15
دې کړي دي. دا دې څه واکسین مخور؟
د شیرې د بغل.
د د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې هر کال د واکسین پاکله عامه په هوای خلکو ته ورکول کیږي، خو بیا هم یو شمیر ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې شي. د واکسین د ارزښت د لاروخانه کولو لپاره مودي عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي له مسؤل ګل خان ایوب سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدل تر بولو. خپل دغه واکسین په ګټو خبرې راته وکړي.
د ډیرو زیاتو خطرناک ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی یا د ناروغیو مخنیوي دی، ځکه دغه کوم واکسینونه چې موږ په خپل پروګرام کې شامل کړي دي ډیر زیاتې ګټې لري. نری رنځ یا سل یو ډیره زیاته خطرناک ناروغي ده. دا ناروغي هر کال په ټوله نړۍ کې 10 میلیونه وګړي اخته کوي، او په دې کې بیا 1.5 میلیون وګړي د دې ناروغۍ له کبله خپل ژوند ته لاس ورکوي. مګر که چیرته ماشوم ته د زیږیدو نه وروسته دغه واکسین ولګیږي یا دغه واکسین ورته تطبیق شي، د دې خطرناکې ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي. همداسې زمونږ نورې ډېرې ناروغۍ دي لکه تور زیړی ناروغي. دا تور زیړی ګورې دومره یو خطرناکه ناروغي ده چې دا هر کال 1.9 میلیونه وګړي یا خلک چې دي په ټوله نړۍ کې اخته کولی شي، او تقریبا 443 میلیونه هغه وګړي په دې کې شامل دي چې دې ته مزمن ناقلین وایي. یعنی دا پخپل دا میکروب په ځان کې لري، دوی ته دا میکروب څه نه وایي، خو دا میکروب نور ته دا لیکدوي او نور خلک په دې ناروغي باندې اخته کوي. موږ تاسو پوهیږو چې دا سرطان یا چنګاخ دا چې د ډیره زیاته خطرناک ناروغي ده. د زیګر د سرطان یا چنګاخ سي دي دا په خپل د تور زیړی لکول عمل تر راځي.
اګه د سې یو شمیر راتوي چې هر ورځ په کوم شمیر ماشومان واکسین کیږي، هغه کدي بیل بیل ناروغي پر وړاندې
واکسین لنی کمرغه چې د افغانستان ګډ ګډ تر رسیدلې دي. ټول کلو او باندو کې زمونږه واکسینونه شتون لري. کوڅوک وکول شي چې روغتیاي مرکز تخپل ماشوم راوړي. په هر روغتیاي مرکز کې لس واکسینونه، یعنی هغه ماشومان چې عمر یې د یو کال نه کته یا غوی ته، په وړیا ډول باندې تطبیقیږي. د دې پرته هغه ماشومان چې کلینیکونو یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، واکسیناتوران د خپل ټاکلي مهالویش نه مخې بیا هغه کلو او بانډو ته ورځي او هلته خپل ماشومان واکسینوي. داسې درته ویلی شم چې په اوسط ډول سره په میاشت کې مونږه نږدې 850,000 ماشومان چې عمر یې د یو کال نه کته یې منګه په روغتیاي مرکزونو کې واکسیدو.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د سیاو آزاد خلکو په مانس کې خوراسو دي چې ګوخه دا واکسین موزر تمامې دي لسی لام دی واجی هغه کسان چې د سیواد کچې ټیټه ده خپل بچی نه واکسیني. تاسو په دې اکل څه وایي؟
تاسو باور وکئ په نور نړۍ کې دا واکسینونه داسې لکه موږ چې وړیا ورکو داسې وړیا نه ارزه کیږي. په اروپایي ټولنه کې هر ځل چې ماشوم کلینیک ته وړل کیږي غوینه په یو ځل واکسینې دو باندې 100 یورو د دوی نه اخلي کورنیونه. خو بیا هم دغه کورنۍ مجبور او مکلف دي چې دغه د واکسین د ټاکلي مهالویش یا د کارت له مخې دغه خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته بوزي او هلته واکسین کې. خو دا ځکه چې هغوی د واکسین په ارزښت باندې پوهیږي او هغوی په دې پوهیږي چې وقایه یا د ناروغۍ مخنیوي د درملنې نه ډیر غوره دی او اسانه او ارزانه لاره ده.
یو خو دا خبره سواله چې د ځینو کورنیو د سواد کچا ټیټه ده، نو دوی د واکسین په ارزښت نه پوهیږي، ماشومان هم نه واکسینوي. بل څه د لامل سوی دي چې خلک د واکسین پر وړاندې حساسیت ښیي. یو شمیر خلک البته
خپل دغه واکسین د تطبیق نه وروسته په هماغه شپه باندې چې واکسین ورته تطبیق شوی یا په سبا باندې دغه ماشوم ته لږه نارامي او تبه او یا هغه د هغه ځای کې چې پچکاري ورته شوی ده په هغه ځای کې درد او سورواله پیدا کیږي. بیا کورنۍ دغه ماشوم دغه زړه نشي زغملی. البته دوی وایي چې دغه د واکسین له امله دغه شی رامنځته شوی دی، نو بیا د دې نه ویره لري چې ولا دا واکسین په خپل د دې ناروغۍ لامل کیږي. کورنۍ ته په ډاګه ویلی شم چې هر کله چې تاسو په ماشومانو کې دغه نښې نښانې پیدا شوي دا معنی لري چې دا واکسین خپل هغه کار چې مونږ ته نه تمه لرو هغه واکسین کړی دی.
یو ماشوم باید څو دورې واکسین شي؟ دا خو سمه ده چې بیلابیل ناروغۍ ځان ته بیلابیل واکسینونه لري که نه؟ څنګه کورنۍ وپوهوو چې خپل بچي څو ځله واکسین کوي؟
که تاسو لیدلي مونږ ګوره په ټولو ښارونو او په بانډو کې مونږ د واکسین دغه پیغام لیکلی دی، او بیا حتی په رسامي شکل باندې هم دغسې پنځه ګوتې د لاس رسم کړي دي او خلکو ټول ته دا پیغام رسولی دی چې ماشوم تر یو کلنۍ پورې باید پنځه ځله په نږدې روغتیایي مرکز کې واکسین شي. نو د پنځه ځله واکسینېدو سره هغه بشپړ معافیت رامنځته کیدلی شي، بیا دا ماشوم چې دی د ټولو هغه ناروغیو چې په واکسین د مخنیوي وړ دي د هغې په وړاندې خوندي پاتې کیدلی شي.
کوم ماشومان چې نه واکسینېږي غوی له کومو خطرناکو ناروغیو سره مخ کیدلی شي؟
د واکسین په مهالویش کې دیارلس واکسینونه دي، د نری رنځ یا د سل ناروغي دا یا د دې په وړاندې واکسین دی، بل د تور زیړي واکسین دی زموږ سره، همداسې د ډیفټیری یو ډیره زیاته خطرناکه ناروغي ده، ټیټانوس یو ډیره زیاته خطرناکه ناروغي ده، پولیو زموږ ډیره خطرناکه ناروغي ده. د دې په څنګ کې شری ګوري ډیره یو زیاته خطرناکه ناروغي ده، ډیر زر خپریږي په دغه موسم کې، دغه نسناس ست ډیر رامنځته کیږي. درنې کورنۍ باید د ټکی په پام کې ونیسي او خپل ماشومان نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویسي ترڅو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب ځوندای اوسئ.
تاسو نه مننه.
درنو دوستانو، ډاکټر ګلخان ایوب وچې ماشوم ته د واکسین پر ارزښت غږیده. دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه خي چاري.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړون کې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونه خوګو مینوالو سلام. ایا داسې کسان مو چرته لیدلی چې نوم یې د بلې کورنۍ په یو غړي کې خودل شي خفه کیږي؟
او د حالتونو خو ډیر دی کیږي.
ایا دغه مسله د کورنۍ ترمنځ ستونزې پیدا کولی شي؟
نو چې کله مې د ماما د کورنۍ خبره سو دوی ډیر زیات خپه سو.
د اسلام له نظره د بل چانوم په خپل اولاد خودل څه حکم لري؟
صلی شرعي له حزیز مشکل نستاونه، هم له حقوقي له حزیز مشکل سپدې موري.
خوب اوریدونکو، نوم د انسان د پیژندلو وسیله ده او هر انسان د خپل نوم په وسیله پیژندل کیږي. نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان خفه کیږي چې د زوی یا لور نوم یې څوک په خپل زوی یا لور کیږدي. دغه کار کومې ستونزې جوړوي او د حل لارې یې څه دي؟ زه سهارګله میرزا یم او د کور کلی دغه خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
مور او پلار باندې د اولاد د حقونو څخه یو حق د خنوم ایښودل دي. نوم د انسان په شخصیت هم اثر لري. یوازې نوم ده چې د انسان څخه پاتې کیږي. اکثره وخت کله چې د چا کوم نوم خوښ شي نو بیا هغه نوم په خپل اولاد یا وراره ږدي، او په بعضی مواردو کې د یو شخص کړنې د دې باعث ګرځي چې خلک یې نوم په خپل اولاد یا د کورنۍ په غړو کیږدي. ځینې وخت د یو چا د اولاد یا د کورنۍ د بل غړي نوم چې په خپل اولاد کې ښودل شي ځینې خفګانونه منځته راځي. په همدې تړاو د پکتیا ولایت اوسیدونکې نادیا وایي چې دوی په دې کار خفه کیږي چې څوک یې نوم په خپل اولاد کیږدي. نورې خبرې له نوموړې اورو.
او د حالتونو خو ډیر پیښیږي. په مکم هم همداسې یوه خبره شوې وه، مثلا د ماما زوی مې و په هغه باندې بلال نوم ایښی و، بیا هغه زما د مور ډیر خوښ شوی و، نو ویې غوښتل چې هغه د ما په وراره باندې کیږدي. نو بالاخره همداسې و هم شول چې هغه مې په وراره باندې بلال نوم کیښود. نو چې کله مې د ماما د کورنۍ خبره سوه دوی ډیر زیات خفه سو. نو دوی ډیر زیات خفه سو، مور نمیم ډیر ګیله من وو. نو دوی ویل چې په دا ټوله دنیا کې دوی ته بل نوم پیدا نه سو، همدا د موږ نومې خوښ که هغه یې په خپلو لمسی باندې کیښود.
اکثره وخت بیا داسې هڅه کیږي چې د تاریخي شخصیتونو نمونه په خپل اولاد کیښودل شي. د کابل ولایت اوسیدونکی سهیل وایي چې په خو دا کار د دوی په کورنۍ کې ډیر تر سرګو کېده، خو اوس دا خبره حل ده چې څوک د چا نوم دی نو کومه خاصه خبره نه ده، او هر نوم یې چې خوښ وي ایښودلی شي. هغه زیاتوي
دغه کومه بده خبره نه ده چې یو څوک دی بل چا نوم کې دی، حتماً هغه نوم خلک دی چې خوښ شي. نو زموږ په کورنۍ کې اوس دغه موضوعات یو څه هېر شوي دي، څوک دې ته ډېره توجه نه کوي که چا نوم څوک دي. پخوا اوس یو څه کم شوي دي او که نوم کېږدي دوی د یعنې خفه کېږي نه پرېږده کېږي دې کومه خبره نه شته. بلکل بلکل نو حتما خوښېږي نوم چېږدي.
همدارنګه د هلمند ولایت اوسیدونکی خان محمد بیا وایي چې باید کورنۍ په دې برخو کې حساسیت ونه ښیي، ځکه دا د انسان شخصي غوښتنه ده چې کوم نوم یې خوښ شي هغه به ږدي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
دا یو شخصي علاقه او خوښه ده چې باید سړی د خپل اولاد لپاره کم ډول نوم خوښ کړي، او کورنۍ باید په دغه باندې هیڅ نه وخت عمل ونه شي. دا لا شو ګڼي چې زه شی د ازما د لور زوی لمسی نوم یو بل چا مې انتخاب کړی، په دې معنی چې دغه ښه نوم دی چې ما انتخاب کړی دی یو بل چا مې انتخاب کړی دا ښه نوم دی، او هیڅکله د کورنۍ ترمنځ پر دغه مسایلو باندې باید تاوتریخوالی ستونزې رامنځته نه شي. او بله مسله دا ده که موږ فکر وکړو د الله تعالی نه هنوي نمونه دي، نو په دغه نه نه نمونه کې وګوري البته ډیر خلکو د الله تعالی ځین نمونه پر ځان نشته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځین نمونه خلکو پر ځان ملي نشته. وخت چې موږ د الله تعالی نه نه نمونه ګورو او دغه څخه خاص کوو، نو بندگان ولې په دغه په خپل نمونه مقابل کې دغه مشکلات ایجاد کوي یا ول دغه ستونزې ایجاد کوي؟
د اسلام له نظر مو هم دینی عالم استاد عبدالبشیر فضلی پختلای چې آیا دا په اسلام کې جواز لري چې د بل چا نوم په خپل اولاد کې خودل شي؟ نو ما وړای په جواب کې دا سی وای
نوم په ارتباط باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بهترین نوم باید والدین خپل اولاد لپاره تعین کړي. دا کوم شرعي معنی نه لري چې یو نفر په دوه نامو باندې په دوه کورنۍ کې مثلا یو ماشوم دې وو کورنۍ کې نوم عبد الله په بل کورنۍ کې یو صاحب خپل ماشوم باندې عبد الله نوم کړي. هیڅ مشکل نشته، له شرعي لحاظ هیڅ مشکل نشته، او نه هم له حقوقي لحاظ څه مشکل شته په دې مورد، ځکه چې هر سړي شخصیت ځان پر اړه لري، هر سړي حقوق په ټولنه کې د قانون په اساس باندې معلوم دي.
ورېدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو، په ګډه یې ورو.
پرونه ما د مکریان اوسیدون کې سیګاغه نوم ډیر خوخیږي، د لپاره هغه نوم په خپل اولاد یا خپل ورو په دې شکل هم بل یو ته استفاده کوي. نو دې کې د یو مهمه خبره نه ده چې یعنی ولې کې خو دا خو عادي خبره ده، یعنی باید دونه سیریوس نه وي هر یو ته.
زمان استاد اولاد د کنر د ولایت اوسیدون کې ما زما په نظر خپلوان کې به کومونه وی بد کنه دي، کنه دې قریبي یو نو بل نه بد کنه دي، کله ګلری پروا نه کوي.
زما نوم نصیر احمد ده، د بلخ اوسیدونکی. زما په نظر نو بیا نوم ایښودل دا یو ځل بیا یو نوم ژوندی کول ده، دا په دې معنی چې یعنی که هغه که یو مشهور کس وي یا نه وي، یعنی هغه ته احترام په سترګه کتل د ده نوم ایښودل یعنی دا یو ښه دود ده.
زاد الرحمن نوم یې ګمد لغمان اوسیدونکی زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو ناورم او دوستان ټول وری.
خو ګوریدونکو دا چې ولی ځینې کورنۍ چې کله یې د اولاد یا د کورنۍ د نورو غړو نومونه د بل په اولادې ښودل کېږي خفه کېږي او د حل لارې څه دي، په همدې تړاو زموږ همکاري مریم توخی د کابل پوهنتون د ارواپوهنې او تربیتي علومو له استاد او د ارواپوهنې د ډیپارټمنټ امیر پوهندوی سراج الدین علیمی سره مرکه کړې ده چې ستاسې پام ورته راړو.
ځینې کورنۍ داسې دي چې د خپل دوستانو د اولادونو نوم خوښ شي، هغه په خپل اولاد باندې کړي، هلته نه بیا هغه دوستان خفه کیږي. دلته اله تاسو څه بولئ چې ولې دغه کسان خفه کیږي چې د اولاد نوم یې سړی په خپل اولاد یا خپل زوی لور یا په وراره باندې کیښودل شي؟
مننه. دا مسله یو مهمه مسله ده، خاصتا په هغه وخت کې چې دغه کورنۍ ترمنځ نږدې د خپلوۍ اړیکې موجودې، دغه علت کیدلی شي دغه اجتماعي ستونزې. دا خلک مخکې د ځان سره فکر کوي، نو بیا د دغه اجتماعي ستونزې په نظر کې نیولو سره دغه موضوع ورباندې ښه نه لګیږي او په دې خفه کیږي. د زوی نوم خو څه کوي چې مثلا که د یو چا د پلار نوم څوک په خپل زوی ږدي، یا د یو بل مشر شخص چې هغه کیدلی شي چې حتی ژوندی هم نه وي، وفات شوی هم وي، نو د هغه نوم هم چې په خپل اولاد باندې ږدي، ځینې وخت کې دا خلک په دې باندې خفګان کوي. او عمدتاً نتیجه یې همدا ده چې دوی داسې فکر کوي چې دا شخص به هغه ځانګړتیاوې چې هغه کې شخص کې چې فرزند اوس مړ دی، آیا د ده زوی به د هغې شخص ځانګړتیاوې وساتلی شي که به یې ونه شي ساتلی؟ نو په دې خاطر ده چې دوی په دې موضوع باندې خفه کیږي.
مننه که استاد. استاد، ټولنیزې ستونزې باید څه د اړیکو په باندې به څومره بد اغېزه وکړي؟ دغه دی مثلا یو نږدې دوست د زوی نوم اخلو یا د مشر نوم اخلو په خپل اولاد باندې کیښودل؟
نو ځینې وخت کې داسې دي چې تاسو پوهیږئ چې مثلا موږ خپل مشرانو ته په نامه غږ نشو کولی یا یې نه کوو، نو کله چې دغه یو کوچنی هلک چې زما د ورور یا د پلار یا د یو بل نږدې خپلوان په نامه باندې نومول شوی دی، نو کله چې ده سره زه مخامخ کیږم، بیا نو ده ته نشم کولی چې ده ته په نامه ووایم. اجتماعي مسایل چې په ټولنه کې شته دی، نو هغه راودرېږي. که دا ښځه وي مثلا یا نجنۍ وي، نو کیدلی شي چې دا چې زما د مور نوم دی، نو هغه ته زه نشم کولی چې د مور په نامه ورته په نوم غږ وکړم. نو دغه ستونزې دي چې په نږدې خپلوانو کې د ځینو نومونو تکرار مشکلات راپېښوي.
ښاغلی استاد، اوس د حل لارې ګورو. مثلا دغه نوم خو اوس تکرار شو، یو چا واخیسته د یو چا د زوی نوم یې په خپل زوی کېښود چې هغه نږدې دوست هم ده، اوس څه باید وشي چې دغه خفګانونه رفع شي؟
نو یوازینۍ موضوع دا ده چې تربیتي اړخ باندې پاملرنه وشي، او کله چې ښه تربیه اخلي او دا په نیکو صفاتو یادیږي، نو بیا کوم مشکل نشته دی، بیا مسله حلیږي. ځکه چې موږ معمولا چې د نومونه چې په خپلو اولادونو ږدو، کوشش کوو هغه نومونه کیږدو چې ښه سابقه ولري، یعنې ښه شهرت ولري. نو که چیرې بیا دغه ټولنه کې دغه کورنۍ د دې کسانو په ښه روزنه کې توجه وکړي، دا ستونزه په خپله حلیږي. دا یو موضوع ده، نو کیدلی شي چې په لنډ وخت کې دومره ورته د حل لارې پیدا نه شي، تر هغې چې په ټولنه کې تعلیم و تربیه انکشاف کوي او په دې ترتیب سره د خلکو اذهان روښانه کیږي او بیا دا موضوع ورته بې تفاوته کیږي.
تاسو پیام غواړو؟ لنډ پیام. هغه څوک چې د چا د اولاد نوم ږدي، نو څه پیام ورته لري؟
نو زما پیام خو ما درته وویل چې که چیرې داسې ډیر نږدې روابط نه وي، د نوم کې خوستلو موضوع کومه خبره نه ده، کیدلی شي چې دا څو وارې تکرار شي. خو که چیرې ډیر نږدې مناسبات وي، نو په دې ځای کې پکار ده والدینو ته چې دا موضوع بیا نومونه خو کم نه دي، ښه نومونه هم ډیر پیدا کیږي. او کیدلی شي چې ما وویل چې په لږ او ډیر تفاوت سره چې یو پاسوند یا پیشوند، په دې تفاوت سره کیدلی شي چې دا نوم تغییر کړی شو.
ډیره مننه استاد.
ګوریدونکو، په دې هیله چې له دغو مشکلاتو خلاص شو، د دې اونۍ د کور کلی خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
زمونږ ټو